غیر له مالی بودیجه نه په نور ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي. دا قانوني امر دی، دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان، او دا کار یې کړی دی او بیا بیا مو کې بیا بیا مو کې.
تاسو د کمیسیونو د ترکیب مسله یاد کړه، په دې اړه زم غواړم پوښتنه چې دا کمیشنران چې فعلا په کمیسیونو کې موجود دي، دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
یا شپږ کاله موجود دي په کمیسیونو کې. نو اوس که چیرې د نوي کمیشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمیشنران موجود دي، دا به بالاخره فکر نه کوي یو بل مشکل ده؟
قطعا د هغه کمیشن صاحبان چې دا ستدي کورې ودان چې دا دوه نیم درې کاله کار کړی دي، د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه یې خپل کړی دي. دا چې خپل کارونه قانوني کړی دي غیر قانوني کړی دي، هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او وایورل زه سپاس نه پر کوم. د دوی د کور ودان وی کارونه اجرا کړل، اما اوس چې قانون نوې کیږي او قانون بدلیږي تعدیلیږي، خو نو دا قانون بیا نافذ دی، او دا قانون چې نافذ دی اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمیږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داس فکر وکړي چې ولانه ما که چوکۍ د لاسه ورکړ نو غیر قانوني سو، فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډیره درسته او ثابته وي. بلکل د دوی د کور ودانې کارونه یې خپل کړی دي، حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت، شرایط دغه سی وه، اوضاع دغه سی وه، غسم دغه سی، په آینده کې هم څوک ضمانت نشي کولی چې هیڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوي اجراءات کېږي، او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
ترې ذاته مننه کوم مکفي صاحب چې فرصت پر راکړې او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلمل صاحب، ډېره مننه ستاسو څخه. خیر ووینم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فولبرایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي، په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولی شي، او که تاسو هم غواړئ دغه معتبره بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې یاورئ، زه نورګل شفق یم. دوستانو، فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې هله له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سوله ییز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 3,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړې دي، او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی و. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید، ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و، خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو، چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي، او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو بورسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته شمیر زیات شوی، او اوس موږ هر کال 80 کسان چې واویای د ماسټری دوري او درې نوري د ډاکټرا لپاره په دغه بورسونو کې لګلی شو.
خواهم داشت که از این بورس مستفید شم.
ملګرو، ما ویل دغه بورسونو ته په کومو شرایطو بس یک کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه که داشته باشه که پیش از 20 مارچ،
لومړی خدا چې خپل تحصیلي اسناد باید د میلادي کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوتر 1.5 مخکې باید مکتره ولېږل شي. بله دا چې 4 کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري. او که دکتورا تزی باید د ماسټری اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په ازموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي او د ماسټری لپاره 80 نمرې ضروری دي. ورپسې دوه مقالې دي چې ډېرې مهمې دي. په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بله کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فول برایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي.
بهترین نمره هره گرفتن نمینه ها انتخاب میشن.
یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ له لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماستری وکړه او پروسه کال یې د نجونو د تعلیم د یوه هڅاند په حیث هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له درې ځله ناکامېدو وروسته په څلورم ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي تر څنګ هغه دوې مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
دوه مقالې دوی د تانه غواړي چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل د سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبري په شکل یعنې د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو او کړاوونو سره تا څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد د مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیاب، او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې ته اپلای کوي درخواستي ورکوي چې په هغې باندې مثلا پخوا تا څه کارونه کړي دي او اوس په هغې کې څه مصروف وی او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فول برایت هغه کسان ته ګوري چې هغې په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځانه د رهبري شایستګي ښودلي.
همزولو د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدي هغه څوک دي چې د فول برایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي او په یو دوه میاشتو کې د ماستری لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغو برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي اوریې؟
فول برایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینرۍ په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. غوښتل مې چې کله فارغ شم نو له یو څه تجربې ترلاسه کولو وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله مې چې مشر ورور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅېدم. ما په خپله شپږ میاشتې دې پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکړم او خپلې مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې دې سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته مادگی ونیسی. راتلون کی ته خو ان شاء الله ډیر خوشبینه ما، خدای دی وکړي چې موقع په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکانه خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از او درباره برنامه فول برایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه در بار اول که اپلای کردم
پخوا زد فول برایت پاره نپوهیدم. خود لومړی ځل اپلای کول سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساینس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړوند برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم ښې وې، هغه دوه مقالې مې هم ښې لیکلې وې او انټرویو مې هم ښه وه. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي. درسونه او استادان ډیر معتبر دي او زه له خویندو غواړم چې که انګلیسي ښه وي نو ځانونه دې ورته کاندید کړي. دومره مشکل هم نه دي.
ملګرو، لکه په سر کې مو واوریدل چې د دغو بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدي وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې نو دغو بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. دوستانو، ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فول برایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فول برایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فول برایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزونکي ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډېر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي. ځکه چې دی پروسی ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډېرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅ څوک تاسې نشي انتخابولی.
نمرې 705 به دست نیارین کس شما را در شارتلست انترویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندیدولی شي. ما ویل د ننګ اتل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حداقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو برسونو ته د کاندیدای پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ دارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازې نه وي او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل. خو ننګ اتل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د تحصیلي رشتې په انتخاب کې هم ده.
په څو غواړي چې مثلا په دې کې کامیاب شي، تاسې یو رشته انتخاب کوي، مثلا زلزله. اوس د زلزله د انجینری یو بخش دی که نه؟ افغانستان کې د زلزلې په بخش کې موږ ماهر کسان نه لرو. دلته زلزلې پیښیږي او موږ ضرورت لرو کسانو ته چې په دې باندې وپوهیږو. مثلا سیول انجینرۍ کې زښته ډېر کسان درخواستي ورکوي، خو که څوک یې زلزلې بخش کې وکړي شاید هغې زر قبول شي، ځکه وایي چې په افغانستان کې د بخش کې متخصص نشته او ضرور دی. هغه کمیټه دې ته ګوري چې مثلا په 1.5 میلیون نفوس کې دلته ظرفیت نشته، نو دا لایق دی دوی ته باید ورکړو. مثلا خپل مثال درکوم، ما د کار د روابطو په اړه باندې غوښتل چې ماستری وکړم، او بل دا د ما پلان پاینده کې ده و چې په افغانستان کې د کار د روابطو بخش کې او د بشري منابعو په بخش کې افغانستان ظرفیت نه لري. نو زما نظر هم دغسې دی چې د کمیټه چې د اپلیکیشنونه د درخواستي ګوري، هغه دې ته ګوري چې په دې کې کوم ډېر خاص شی دی. او زما خاص شی په دې کې و چې زه شاید په افغانستان کې یو د ګوتو په شمار کسانو نه وم چې ما د کار په روابطو کې درخواستي ورکړې ده. اگر که د انګریزي نمرې هم لوړې که رشته سمه نه وي، هغې کې کامیابېدو چانس به کم وي.
ښاغلی اتل همداراز وایي چې که غواړو له نړۍ سره ځان سیال کړو، نو د ښه راتلونکي کیلي په ښه تعلیم کې ده. او د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري هم هغه ځوان دی چې دوه درې کاله وړاندې د فولبرایت بورس له لارې د برق انرژۍ په برخه کې ماستري اخیستې. دی هم خپلې تجربې راسره شریکوي.
زه فکر کوم چې په همدې وخت کې چې موږ یو افغانستان په همدې حالت کې چې ده، بیل لوړ زده کړو دا مشکلات چې موږ لرو هغه حل کېده ډېر مشکله دي. خپله دا بورسونه خصوصا فولبرایت دا ډېره په جګه سویه ده، او خپله هم د امریکا پوهنتونونه هم ډېر په ښه جګه سویه دي او ارشد مساعد نه دي. ده یوازې هلته خلک درس نه زده کوي، ډېر نور امکانات دي چې د هغه نه خلک استفاده کولی سي. خاص د افغانان دپاره کنفرانسونه لري چې هغه څنګه کولی سي خپل مشکلات حل کړي. زه فکر کوم چې ډېر یو عالی چانس ده افغانان دپاره. نه آقا شان چه ما پخوا و ایلی ویل ده پده خواهر چه ایمون درسی سیستم پخوانه و نو کلا چه دالتلار ما طول نوی مواد نوی امکانات، خصوصا ایمون پرشته که درخ استادان سر آشناس و درخ مجهز لابراتوارو نوی امکانات ریسرچ و تحقیق و درس موز ذکرل. ما یوازی درس نویل متوجه اومد چه دقیقی استادان سنگه درس ورکی دقیقی درسی سیستم چه رقم ده. یعنی بده خواهد چیزی دخپل استاد اومد پویدل اومد چه برتا چه رازم سنگه باید نور تدا انتقال کم.
ملگرو ده دقیق برسونو یو هدف هم داده چی پا امریکا که دخپل تحصیلی دوری لبش پدیدو روستا باید فارغ محصل خپل هیواد ته بیرته راستون شي او د خپل هیواد خدمت وکړي. خو بیا هم ځینې ځوانان شته چې بیرته نه راګرځي. که څه هم د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپوه آرش یقین وایي چې د دوی بیرته راتګ یو شرط دی خو جبر نه. مګر ښاغلی صبوري بیا وایي چې خپل هیواد ته له یوه ژمن او صادق ځوان سره داسې نامناسبه کار نه ښایي. دی زیاتوي
هغه څوک چې نراضی انده یو زایه ده کله چې یو نفر ماستری اخلی په دې شرایطو که وعده ایم کری سه برتر راضی. اول خود اخلاق انده یو کار نده کله چې وعده که یو حسن یو افغان دا کار بایدونه که یو بل یو ماستر یو نفر چه ده نوی میتودو بانده درس ویلی اقا کولای سیانه دیر تغییرات را ولی په افغانستان که تسلات عالی که مونگ دیر کم خلق لرو چه ماستری و پیشتی لری کراسی دیر به مفادی مونگ فولبرایت دفتر سره په تماس که یو اقا گوری چه ده ده پروگرام ماستریت چون نده ایمونگ ده دوره اینم تقریبا ډیر خلک پاتسی ویدی چې د خپل ډیر منفی اغیزه کړي، خصوصا ویزه ورکولو په وخت کې نور ته مشکل خلق کیږي. دا ډیر بد اغیزه کوي د نور کومکو باندې.
نو همزولو که تاسی سک کال دغو برسونو تا ځان کاندیده ولغواره پروسه پیل شوی او د نوی 2014 میلادی کال د مارچ تر نیمایی دوام کوی. بخت مو بیدار اوسا او پا دی هیله چه بریالی شی او د ننگ اتل او نجیب رحمان صبوري په څیر بیر تخپل حیوات تا ده خدمت لپاره راو گرزه. دا تاندی سانگی پای ترسو تاندی سانگی پر فیسبوک پیدا کړی. پته ده facebook.com/tandisangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر د انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلې شي. pa.azadiradio.org